سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه رک راست سپین خبری به همراهی همکارم احمد شکیب دوست. این برنامه را میزبانی میکنیم. در برنامه امشب در رابطه با کنفرانس تاشکند در مورد افغانستان صحبت میکنیم.
دیر زیات مننه آصفی صاحب، زم خوشالم چې په بل خبرونه کې د دوستانو په خدمت کې یو لکتنګ چې یادونه وکړله. په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې البته د سیمې د هیوادونو او نړۍ ته ایداد ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په نورو مسایلو هم غږېدلی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به د پروګرام له میلمنو سره پرې بحث وکړي.
بله، اما قبل از اینکه این مطالبه با مهمانای محترم در میان بگذاریم و مهمانان خدمت شما معرفی کنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که همکار ما پیشکش میکنه.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی ززی با خادمیم داد امریکا غد آشنا رادیو خبرونه ده. دناره ده دی ساعت خبرونو تا استاس پام را عرام. د طالبانو حکومت د بارانی چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا د نړۍ نه د خطا عمل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بارانی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې نن د دې کانفرنس په دویمه ورځ په وینا کې د نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي اصلي خبره دا ده چې موږ غواړو افغانستان بیا د جګړې د ډګر په ځای د سولې، ثبات، اقتصاد او د منطقې د اتصال ډګر شي. ښاغلي متقی د امریکا د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او په افغانستان لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تامس ویس او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال براین نیلسن به هم نن په تاشکند کې د طالبانو د هیئت سره وګوري او په هغو اقتصادي ستونزو به وغږیږي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. د رویټرز د خبری آژانس د راپورت له قراره طالبانو او امریکایي چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو زیرمې د خوشې کولو په باره کې خبري کړې دي. دا پیسې اوس په یو امانتي صندوق کې ساتل کیږي او هڅه کیږي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره د کنګل شوي حالت نه وایستل شي. تیره شپه ناوخته د زابل د شهر صفا په ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د مسافرو یو بس موټر چپه شوی دی. څلور کسه پکې مړه شوي او 15 نور زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې د زابل په زیات شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي دي. ډېر کورونه، زراعتي ځمکې او باغونه تخریب کړي دي. همداشان تیره شپه او بیګا شپه د سختو بارانونو له امله د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې په کورونو او زراعتي ځمکو سیلابونه ورمات شوي دي. لسګونه کورونه او زراعتي ځمکې لاندې کړي دي. شپېته کورنۍ د زرمت نه ګردېستلې دي او نور هم ور روان دي. د طبیعي پیښو په ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویان محمد نسیم حقانی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی دی چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي. هغه ویلي دي چې دوی د دې توان نه لري چې ټولو سیلاب ځپلو ته په وخت مرسته وکړي. د 300 افغانو مهاجرو اوله جوپه روم ته رسېدلې ده. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسفزی لولي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د 300 افغان مهاجرو لومړی جوپه پرون د ایتالیا پایتخت روم ته ورسیده. دغه بندوبست د ایتالیا د حکومت، مدني ټولنو، خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو په کومک شوی دی. په دې حق له بیان کې راغلي دي چې د دې اقدام هدف د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتل وروسته هغه افغانانو ته چې په خپل ملک کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزتا او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د رپورت لمخې نه تر افغانان پرون د تهران نه په یو الوتکې کې روم ته ورسېدل او تم د چي نور 200 کسان به د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد نه هلته ورسیږي. د ایتالوي چارواکو په وینا تم د چي د دې کډوالو درې مجو په با د پنځشنبه په ورځ د تهران نه روم ته ورسیږي. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د بارنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د نړۍ په غوښتنې باندې ایران د اټومي موافقه په حق له د خبرو په پیلولو کې بیړونه کړی. ایران په داسې حال کې په اټومي موافقه کې د بیړې نه کولو خبره کړې ده چې د ایران د سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو عالی رتبه سلاکار د جولای په 18مه د الجزیرې تلویزیون ته ویلي دی چې ایران په تخنیکی توګه د دې ورتیا لري چې اټومي بم جوړ کړي، مګر دا پریکړه یې تر اوسه پورې نه ده کړې چې آیا اټومي بم جوړ کړي یا نه. د امریکا متحده ایالاتو د جولای په 15مه د برمان نظامی حکومت د سیاسي مبارزینو او منتخب چارواکو د اعدامولو په خاطر وغند او په حکومت غږ وکړ چې زر تر زره تشدد بند کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برما ته د دغو اقداماتو له کبله د سزا ورکولو لپاره ټولې لارې چارې خلاصې دي او په دې کې د اقتصادي بندیزونو لګول هم شامل دي. د برما دولتي مطبوعاتو تیر ورځ ویلي دي چې د ډیموکراسۍ څلور مبارزین په زندان کې اعدام کړي دي. د امریکا د بندنې چارو وزارت ویلي دي چې تیر کال د فبراير د میاشتې را پدې خو چې نظامیانو په برما کې کودتا کړي او واکه تر لاسه کړي دي، تر اوسه د 2016 نه زیات کسان وژلي او د 200,000 نه زیات خلکو نور هیوادونو ته کډه کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. روسیه ویلی دی چې د اوکراین سره د هغو هیوادونو د ملاتړ له کبله سبا د چهارشنبه په ورځ په اروپا باندې ګاز قطع کوي. په داسې حال کې چې د تور بحیرې په ساحلي سیمو باندې د راکټي بریدونو له کبله دا شکونه شته چې آیا روسیه به اوکراین پریږدي یا نه چې غنم صادر کړي. او نن دویمه پرله پسې ورځ ده چې په سرالیا کې په روغتون کې د کورونا د ناروغانو داخله یوې نوې جګې سطحې ته ورسېده. د روغتون د منابعو د معلوماتو لمخې د کورونا د ویروس د نوي ډول د خپرېدو له کبله روزمره د مړینې تعداد ډیر زیات شوی دی. قریب 15,600 ناروغان په روغتون کې په کورونا اخته شوی دي. راپورټونه وایي چې په تیرو وو ورځو کې قریب 310,000 کسه کورونا نیولې دي، خو مقامات وایي چې کېدای شي د مړو شمېر له دې نه هم زیات وي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم برنامه روک و راست سپین خبره. قبل از همه شما چنانچه در آغاز هم گفتیم در برنامه امشب در رابطه با نشست تاشکند با اشتراک نماینده های طالبان و حدود نماینده حدود 20 کشور در از جهان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و جناب آقای اسحاق اطمر، استاد در پوهنتون برلین و آگاهی مسائل سیاسی هستند. آقای دانش سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
تشکر
آقای دانش. آقای اطمر سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را مشنوین؟
تشکر آصف شیر، سلام بر شما، سلام بر دانسته و همچنین سلام بر تمام شنونده عزیز.
بنابراین تشکر از شما، سلام های ما را هم قبول کنیم.
زم په خپل وار سره دوړ ملمنو ته خراغلاست ویم، لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې یادونه وشوه مونږ د تاشکند غونډې پر پایلو نن بحث کوو. اتمر سره پروګرام غواړم چې له تاسو سره پایل کړم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به اجازه ور نکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم هیواد په ضد استفاده وشي. دغه څرګندونې تکرارن شوې دي، اما فکر کوي چې دا ځلې د سیمې د هیوادونو او یا د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه شي؟
تاسو ته سلامونه جناب دوست.
مننه سر.
زما باور داسې دی چې نړیوال ډېر په واضح توګه د طالبانو نه عملي اقدام غواړي. کوم غوښتنې چې نړیوال د طالبانو نه لري هغه ډېر واضح دی. او د سیمې هیوادونو دپاره دا یو تشویش دی چې افغانستان روان کوم خواته دی. یعنی د یو کال کې تر اوسه طالبانو په دې ونتوانېدل چې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي. یعنی هغه سې یو نظام رامنځته کړي چې هغه د ټولو افغانانو د منلو وي. جګړه هغه سې دوام لري، هدف یې وژنه هغه سې دي. په تېر د یو نامه راپور کې تقریبا په تېر یو کال کې اوه سوه هدف یې وژلې وي. یو نیم زر کسانو پورې دوی په اصطلاح زخمیان شوي دي په دغه بریدونو کې. او تاسو ولیدل چې په ازبکستان باندې راکټي بریدونه ترسره شو، په تاجکستان باندې هم ترسره شو، پاکستان کې هم جنجالونه پیدا شو چې هغوی راغله خوست او کونړ بمبارد کړه. او همداسې د القاعدې مشر په دې وروستي راپور کې راغلي چې دا په افغانستان کې دی. نوی تحریک د طالبانو د تاجکستان دپاره اعلان موجودیت وکړه. او نور ترهګر ډلې چې په افغانستان کې دا خو د نړیوالو د سترګو نه پټ نه دي. زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته دا پکار ده چې عملي اقدام دې وکړي. اول دا چې هغه توافق باندې دوی عمل وکړي کوم چې دوحه کې دوی د امریکایانو سره کړی و، او په هغه باندې هم د امریکا جلوري او هم د خپل افغانانو توافق ترلاسه شوی و. نو په هغه کې خو یوازې دا نه و چې حکومت به راځي طالبانو ته تسلیمېږي، هلته نورې خبرې وې. او هغه کې مثلا د واشمولو حکومت جوړېدلو د ښځو حقوق او تعلیم ته درناوی او احترام و، اساسي او ابتدایي بشري حقوق ته احترام و، او د توریزم د نه خورېدلو تضمین شوی و دننه په افغانستان کې. او دا ویل شوي چې هیڅ وخت نه به افغانستان نه به هیڅ وخت نه تهدیدېږي. خو په هر صورت اوس د مخدره موادو د قاچاق مسله هم شته په منځنۍ آسیا کې. دې سره د تروریزم ویر هم شته چې هغه هیوادونه چې افغانستان سره هم سرحد دي هغوی ځان په تشویش کې ویني. نو دغه مسایل دي چې که طالبان دغه ټولو ته یو ځواب ولري او دغه ټول قانع کړی شي، نو بیا نړۍ چمتو ده چې طالبان سره تعامل وکړي، دوی په رسمیت وپېژني، د دوی غوښتنې ومني. تر اوسه خو پورې طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی، بلکې دوی په خپلو غوښتنو باندې په هره غونډه کې تاکید کړی. او مثلا اوس په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان ورته ویلي چې زموږ پیسې خوشي کوي، موږ د تورلس نه وباسو، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا خبرې دي چې نړیوال دوی نه عملي ګام قدم غواړي چې تاسې افغانستان اول داسې یو هیواد دې نه جوړ کړي چې دلته ترهګري موجود نه وي، دلته د مخدره موادو قاچاق ترکیله موجود وي، دلته یو مشموله حکومت وي، دلته د لاجکوی حقوق ته احترام وشي. تاسو ولیدل په فاریاب کې هم د هزارهګانو پر ضد جګړه په پنجشیر و اندراب کندز بغلان کې د تاجک پر ضد جګړه او داسې نور. دا هغه څه دي چې هم خپل افغانان اندېښمن کړي دي او نړیوال.
بله، بله، تشکر جناب آقای اتمر. آقای دانش، ای اولین نشست در مورد افغانستان نیست و آخرین هم نخواهد باشد. در صورت ازبکستان که رابطه خاصه با حکومت طالبان داره، به نظر شما از راه اندازی این نشست به دنبال چی هدف است؟
تشکر. ما به این نظر هستم که ازبکستان، ترکمنستان، کشورها به شمول تاجکستان، علاقه مندی داشتن در اوایل که یک رابطه تنگاتنگ اقتصاد محور را با طالبان داشته باشد و از ابتدا تا انتها ترکمنستان و ازبکستان چراغ‌های سبز را به طالبان نشان می‌دادند و به این فکر بودن چون یک کشوری که بسیاری از مواد ارتزاقی و مواد غذایی از این کشورها هم به افغانستان هم به پاکستان و از این مسیح به کشورهای دیگه می دارن. این لحاظ این روز که موقعی که امروز طالبان قرار دارن این کشورها یک مقدار زیاد نگران از اوضاع افغانستان هستن. امروز چنین به نظر می رسد که افغانستان یک جغرافیه امن بر رشد و تربیه کردستان است. امروز طالبا به تعهداتی که به جامعه جهانی و جملات تکراری که همیشه در هر نشست میگه یکیش هم جنبه عملی پیدا نمی کنه. تاجکستان عملا به یک گروه افراطی دارد تقابل پیدا می کنن، یعنی مقابل می شن. جدای طلبای بلوچ ایرانی را تهدید می کنن. تی تی پی پاکستان را در بدترین وضعیت امروز قرار داده که آیتا می رو و می آید برای مذاکرات و همچنان ناراضی های کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و ایغورهای چین. پس امی کشورهایی که با ما مرز مشترک دارند و افغانستان را به مسابقه یک جغرافیه واحد میشناسند همه در افغانستان مخالفین خود دارند. طالبا در قدم اول حاضر نیستند که با مخالفین این کشورها قطع رابطه بکنند. علاوه بر اینکه قطع رابطه نمی کنند خود احسانمند اینا می دانند که اینا در جنگ ضد امریکایی با ما همکاری کردن و ما را یاری کردن که ما تانستیم که ناتو را شکست بدیم. و این لحاظ تا هر نوع همکاری با این گروپای روسی اینا حاضر هستن که اینا را سپورت حمایت کنن و در افغانستان یک جای امن. وقتی که ایت پاکستانی حرکت میکنه میایه در کابل به خاطر پیشبرد مذاکراتش با تی تی پی، پاکستانی که حامی پشتیبان و مرکز در به گروپای تروریستی بود امروز همین کشوری که متهم چیزی کاملا آشکارا در طول تاریخ از گروپای حمایت میکرد در وضعیت قرار گرفت که افغانستان نسبت به اینا بدتری داره.
باشن آقای دانش، یعنی به نظر شما به یک حرف یعنی گروه طالبان، حکومت طالبان میخواین که از این گروه ها با عنوان ابزار برای امتیازگیری در برابر کشورها استفاده بکنن؟
یقیناً. وقتی که سراج الدین حقانی میگه که دنیا مجبور هستن که با ما تعامل بکنن و دنیا مجبور است که با ما رابطه داشته باشد، مجبوریت جهان چی؟ طالب بر قدرت است، قوان اقتصادی دارد، چی دارد؟ طالب به غیر از یک ابزار و حله ای که رشد گروپای تروریستی در افغانستان دیگه چیز در جهان هیچ نوع احتیاجی را به طالب و این لحاظ است که دنیا را در وضعیت قرار داده که نه بدیلی دارند که حمایت بکنه بر ضد طالب، نه میتونه که به طالب تعامل بکنه، نه میتونه که قطع رابطه بکنه. پس در یک وضعیت سردرگم امروز به شمول ایالات متحده امریکا قطر می بود. دلیلش ایست که امریکا و شمول تمام کشورهای غربی در چوکات ناتو امروز در مقابل ملتهای خود هیچ جوابی را ندارن که 20 سال مکمل $2 تریلیون پول تک مردم را به نام مبارزه با تروریسم در افغانستان مصرف کردن. 20 سال بعد پس همون گروپ میای قدرت میگیره که نه به حقوق زن، نه به آزادی بیان، نه به انتخابات، نه به دموکراسی، به هیچ نرم عادی جامعه جهانی هم اعتقاد نداره. پس میفهمن که ملت ها در مقابلشان عکس‌العمل نشان میداد. شما امروز محبوبیت جو بایدن را ابتداش ببینین، بعد از قضیه افغانستان ببینین. اتوریته امریکا را 5 سال پیش شما در دنیا مقایسه بکنید و امروز مقایسه بکنید. شما پذیرایی که از در سفر ترامپ در عربستان سعودی او پذیرایی که از ترامپ شد مقایسه بکنید با پذیرایی که از آقای بایدن شد. شما افول امریکا را و سیاستای غلطش در افغانستان
اوازا حق میتونین درک. تشکر
جناب آقای دانش. جناب من دانش رازو دیبل بحث جناب اتمر صاحب طالبان خپل غختنی مطرحکی اما لبل خو د نړیوال ټولنې غختنی هم شته. د دوه طرفونو ترمنځ د غختنو تبادله کیږي اما لدی ټول بهیر نه یو کال تیر شو تر اوسه دوه طرفونه نه دي توانیدلی چې یو تعامل ته سره ورسیږي. دغه به تر کله پورې دوام کوي ستاسو په نظر او بل اخره به نتیجه څه وي غیر د دې غوښتنو د تکرار نه؟
متاسفانه افغانستان د رقابتونو او د منافعو د تعارض یو مرکز دی، هم د سیمې د هیوادونو هم د نړیوالو. د افغانستان قضیه اوس یوازې خپله افغانانو پورې مربوطه ده. د سیمې هیوادونه دلته خپل رقابت ته ادامه ورکوي، هغه زبر ځواکونه هم دلته خپل رقابت ته ادامه ورکوي. او د افغانستان قضیه دوی هر یو غواړي چې د دې نه په خپله ګټه د خپل د حریف د ځپلو په خاطر د دین استفاده وکړي. متاسفانه په هغه ارزښتونو باندې په هغه نورمونو باندې چې نړیوال معتقد دي او هغه انساني دیموکراتیک او اسلامي ارزښتونه دي په هغه باندې نه طالبان او نه د سیمې هیوادونه او نه هم دا زبر ځواکونه په هغه باندې قانع دي. دوی هر یو خپل ګټه هغه چې ګوري کوم چې د هر چا په زیان تمام شي په هغه باندې د فکر نه کوي. همدغه که د امریکا پالیسیګانو ته موږ وګورو، تاسو ولیدل دانش صاحب ډېر ښه تشریح وکړ او دوی خپله و چې هم افغانستان ته د تروریزم د ټکولو په خاطر راغلل، هم اوس دوی دي چې دوی پسې ګرځي چې د کسانو سره دوی تعامل کوي او دوی کښېني او دوی سره په یو ډټي چې ورسېږي. روسانو هم عینې لوبه په افغانستان کې روانه کړې ده. روسان د دې په خاطر چې امریکا سره خپل رقابتونه پر مخ بوزي د طالبانو پلوي کول، طالبانو ته وسلې ورسولې، طالبان آیتونه به روس ایران او چین ته ورتلل د دې په خاطر چې چین ایران او روسیه غوښتل چې څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ضربه وویني ناکام شي او بالاخره په وتلو مجبور شي د هغوی په ګټه دی. او نن دغه نه یو کلام تیر، لیکن په دغه کې همدغه د سیمې هیوادونه چین روس ایران تر اوسه پورې دوی خپل پښه په افغانستان کې نه ده مخکې کړی، ځکه چې دوی ډارېږي. د څه شي نه ډارېږي؟ د دې نه ډارېږي چې دا به یو نوی دام د روس او د چین او د امریکا او د ایران لپاره دلته غوړېدلی. دوی نه غواړي چې په دغه قضاه کې ډېر دخیل شي. په دې کې د سیمې بل هیواد چې هغه پاکستان دی او هغه استخباراتو کې ډېر مخکې دی. د پاکستان استخبارات په دې ټولو سناریوګانو کې شامل دی او پاکستان د خپل ستراتیژیک اهداف او عمق ستراتیژیک په افغانستان کې لري. هغه دې پسې د هغه طالبانو پسې نه ګرځي چې طالبان ښه دي که بد دي، یا طالبان حکومت جوړولی شي یا بد. هغه دې پسې دی چې څنګه افغانستان وران کړي، څنګه افغانستان برباد کړي، څنګه د افغانستان هویت له منځه یوسي، څنګه د افغانستان منابع په خپله ګټه استعمال کړي. چور او طالان یې په افغانستان باندې بند کړی. دا هغه دور دی لکه چې دوی نویم کلونو کې افغانستان باندې راوستي وو چې د افغانستان ټول هستي ونیستي دوی پاکستان ته کباړ کړه. دوی هماغه شی غواړي او بیا دا غواړي چې د افغانستان نه دوی خپل یو صوبه جوړ کړي، د دې د منابعونه استفاده وکړي او د دې د سیاستونو پر ځای دوی خپل خبرې کوي، او په آخر د نتیجه کې بیا همدا خپله طالبان وپلوري دوی په یو قدرت باندې، په یو عظیم قدرت باندې، یا په آخر کې دوی په روسیې پلوري، یا به یې په چین پلوري، او یا به بیرته په امریکا پلوري. نو دا تضاد او تعارض د منافعو د هیوادونو د قدرتونو د افغانستان مسله تر دې حده پورې لانجمن کړی دی، او په خپل افغانستان کې دغسې یو نظام نغشل کلن جمهوریت کې داسې یو ملي مستحکم نظام و، هغه کې ټول رشوتخواره مفسد په اصطلاح هغه مافیاګانې شامل و چې دوی هم په جنایاتو کې شامل و، هم په مخدره موادو کې شامل و، هم په رشوتونو اختلاسونو کې شامل و، هغه هم څه ونه شو کړی. نو دا اوس د افغانستان د پاره ډېر یو بد حالت دی. د افغانستان خلک زما باور داسې دی چې په دغه برخه کې ډېر اندېښمن دي، که نړیوال او د سیمې هیوادونو د دوی په منځ کې داسې یو ښه نیت د افغانانو دپاره پیدا نه شي، او دننه په افغانستان کې هم یو ملي حاکمیت رامنځته نه شي، هغه حاکمیت کې چې دغه ټول افغانان په شریکه په دغه هیواد کې سره کار وکړي، ګډ کار وکړي، مشترک کار وکړي، مشترک ژوند وکړي. داسې نه کېږي چې ازبک سره جنګ وکړه، هزاره سره جنګ وکړه، تاجک سره جنګ وکړه، دا خو په دې باندې دولت داری نه کېږي. یو بله دا خبره چې دوی ته دغه مسؤلیت چا ورکړی؟ دوی خو د اسمان نه کوم وایه نه ده راغلی دوی باندې چې خلک په دې باندې باور کړي. نو ځکه غبرګونونه د دوی په مقابل کې، خیزشونه د دوی په مقابل کې، دا به ورو ورو زیاتېږي، دا به پیدا کېږي. دوی د داسې فکر نه کوي چې موږ افغانستان ونیو، دا به موږ خورو. دلته روسانو نه شي کولی، امریکایانو نه شي کولی، نو پاکستان او یا دا طالبان دومره زور توان نه لري په ځماله چې د خلکو باندې دوی په زور حکومت.
تشکر جناب آقای اتمر. آقای دانش، شما بیشتر فرمودین که خب همون جامعه نماینده جامعه جهانی با یک سلسله شعارهای در این نشست حضور یافتن، شعارهای تکراری که حقوق زنان، باز شدن مکاتب، حکومت همشمول. فکر میکنیم که با این که جنگ تهاجم روسیه بر اوکراین که افغانستان از میراق توجه به دور کرد، اونا حاضر هستند فقط با چند خواست شعارگونه که طالبان اون رو بپذیرن، افغانستان رو دیگه به حالشان رها کنن و کوچکترین توجهی بهش نداشته باشن؟ چون مسئله مشروعیت مسئله عمده است و هیچ کشور هیچ نماینده روش صحبت نمی کنه.
من به این نظر هستم که امریکایی به شکل از اشکال طالبان در وضعیت قرار نمی ده که دروازه غربیا بر روی طالبان بسته شد و طالبان مجبور شد که به دامان چین و روسیه بیفتد. این کاریست که امریکایی آگاهانه ایران پیش بردن و همیشه روابط تنگاتنگ را دارن. مثلا چی گفتن که امریکایی ها افتوار پول را زرق میکنه به بانک افغانستان که طالب ها برسی نمیشنسن
امریکایی ها. جناب آقای دانش، صدای شما به گوش ما نمیرسه، اگه موقعیت خود کم تغییر بتین. نخیر، نه متاسفانه.
بله بله
بله، بفرمایید.
بله
بفرمایید. بله بهتر شد، بفرمایید.
گفتم که امریکایی ها همه حال هم در امرای طالبا مذاکرات تنگاتنگ را دارن، از دفتر قطر از اینا و همیشه تماسای را از طریق قطر با کابل دارن و مسئولیت سیاسی خود را به قطری ها دادن که در کابل عملا با مذاکرات است. به این لحاظ من میگم که امریکا پشت یک بینی آردی میگرده که حداقل مورد سوال و جامعه یعنی مردم خود قرار نگیره و جامعه غربی. شما بهتر میفهمین که در کشورهای غربی حداقل اگه 50 نباشه 45% سازمان های مستقل و ادارات حکومتی توسط زن های اداره میشن. آیا امکان داره طالب امریکا با حکومتی تعامل بکنه که اصلا به حقوق زن های اطلاعی نداشته باشد؟ آیا امکان داره که کنگره امریکا لایه یا بودجه ای را پاس کنه به افغانستان کمک کنه به حکومتی که اصلا به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حقوق بشر بشر نه هیچ نوع پابندی را نداشته باشد. به این لحاظ امریکایا به شکلی از اشکال میخواه طالبان را متوجه بسازه که شما از خود نرمش نشان بدین، شما بعضی کارهای ابتدایی را بکنین که ما در در دیپلماتیک بروی شما
بخنه غواړم. استاس خبری مونږ اوریدلې په دې منی مای کمپ دی باندې بس کو خوښ خبرونه لرو. د خبرونو لوروسته به بیرته تاسو سره بحث دوام ورکړو. درنو دوستانو راځي چې په ګړه د دې ساعت خبرونه
حد عزیزاده خبرهای جهانه پیشکش میکنم.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نخستین روز کنفرانس بین المللی تاشکند در باره افغانستان بار دیگر از ایالات متحده خواست تا پولهای منجمد شده این کشور را آزاد کرده و تحریمهای اقتصادی بر افغانستان را لغو کند. کنفرانس بین المللی تاشکند برای افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمانهای بین المللی صبح امروز و با یک روز تأخیر آغاز شد و قرار است این نشست تا فردا ادامه یابد. شرح بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آقای متقی گفت ادامه تحریم ها بر افغانستان مانع سرمایه گذاری و انتقال پول به این کشور شده و همچنان بر فعالیت حکومت این گروه که منفعت آن به مردم میرسد تأثیر منفی گذاشته است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود حکومت این گروه آماده تعامل با تمام کشورها در چارچوب احترام متقابل است و جامعه جهانی خواست که رابطه بهتر را با آنان تأمین کند. بر اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده در این نشست توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان نیز شرکت دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفته است هیئت آمریکایی به هدف تاکید بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان اشتراک می‌کند. همچنان از طالبان میخواهند تا مکلفیت‌های خود را در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی انجام دهند. همزمان قرار است برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امروز سه‌شنبه در تاشکند با هیئت طالبان دیدار کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده نلسون در این سفر در مورد چالش‌های اقتصادی پیش روی مردم افغانستان با طالبان گفتگو خواهد کرد.
رونالد نیومن سفیر پیشین امریکا در افغانستان گفته است که طالبان در کوتاه مدت نه پالیسی خود را تغییر خواهند داد و نه توانایی مدیریت یک دولت مدرن را دارند. نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفت فکر میکنم طالبان در کوتاه مدت تغییر چندان نخواهند کرد و تأکید کرد که مقام های این گروه به سفارش و توصیه های دیگران نیز اهمیت قائل نیستند. ایتالیا برای 300 پناهجوی افغان دهلیز بشری گشود و اولین دسته از این پناهجویان به روم رسید. وزارت خارجه ایتالیا به روز دوشنبه 25 جولای گفت که این دهلیز بشری از سوی حکومت، جامعه مدنی، مؤسسات خیریه و سازمانهای بین المللی تنظیم شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک عضو برجسته کانگرس امریکا میگوید اگر رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین پیروز شود، هر کسی در جهان خودسرانه صلح و آرامی را تهدید خواهد کرد. آدم اسمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا به رادیو آزادی گفت که وی تلاش میکند تا اوکراین هر چی زودتر 30 دستگاه سیستم راکت‌هایی را دریافت کند که کیف خواستار آن است. آقای اسمیت در این گفتگوی اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد افزود که حمله رئیس جمهور پوتین به اوکراین به دلیل این نیست که روسیه احساس خطر میکند، بلکه پوتین میخواهد با تهاجم بی‌رحمانه و بدون توجیه خود قلمرو روسیه را وسعت بخشد. اردوی روسیه میگوید که امروز سه شنبه روسیه مناطق اودیسه و مایکولیو در بحیره سیاه را مورد تهاجم هوایی قرار داد و نیروهای روسی راکت ها را از هوا به منطقه پرتاب کرد. در منطقه اودیسه تعدادی از ساختمان ها در مناطق ساحلی در چند قریه هدف این حملات قرار گرفته و تومه حریق گردید. اتحادیه اروپا امروز سه شنبه گفت که به یک موافقه در قبال تأمین گاز در طول زمستان نزدیک است تا از هر گونه قطع انتقال گاز توسط روسیه در حالی که مسکو به تهاجمش به اوکراین ادامه می دهد جلوگیری صورت گیرد. وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی پیشنویس این قانون که انتظار می رود تقاضای کشورهای عضو برای گاز را تا 15% از ماه آگست الی ماه مارچ کاهش دهد گفتگو و تبادل نظر کردند. از سوی دیگر روز دوشنبه گازپروم یک کمپانی بزرگ انرژی که روسیه مالک آن است گفت که این کمپانی ارائه گاز به اتحادیه اروپا را از طریق لوله گاز نوردستروم 1-20% کاهش می دهد. و خبر اخیر این که مالزیا روز سه شنبه اعدام 4 حامی دموکراسی توسط رژیم میانمار را تقبیه کرد و این عملکرد میانمار را جرم علیه بشریت و تمسخر پلان صلح منطقه خواند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه رک راست سپین خبر هستین که ما حفیظ آصفی به همراه همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، و آقای اسحاق حتمر، استاد در پانتون برلین و آقای مسائل سیاسی هستند. موضوع مورد بحث نشست تاشکند با اشتراک نماینده های از حکومت طالبان و نماینده های از حدود 20 کشور جهان.
از که سبلا کسانگا چی یادوان ما وکرلا در خپروان پا دوی مینیمایی که در تاشکند غنده و امدارنگا در افغانستان در شتمانه و در ازادهی و پارد در امریکا و طالبان و ترمنز در روان و مذاکرات و در جزیات و پارد بحث کو. اتمر سه پا ریپورتونو که راغلی دی چه امریکا لطالبان و وقتی چه د افغانستان بانک په رهبری کې بدلون راولي او لاغه ورسته به دوی د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي. فکر کوي چې طالبان دې د امریکا دغه غوښتنه ومني او مسلکی کډرونه دې د افغانستان بانک په رهبری کې شامل کړي؟
امریکا خو دا خبره کړی چې تاسو د افغانستان بانک سیستم کې، یعنی هغه پرسنل سیستم کې چې رهبری ده په دې کې تغییر راوړي، نو موږ کېدای شي چې دغه پیسې یا نور مرستې تاسو تقریباً ولیږو د افغانستان بانک په آدرس باندې. خو د افغانستان بانک رئیس اوس ملا نور احمد دی چې هغه د طالبانو په مشرتابه کې شامل یو سړی دی او دا خپله په تور لیست کې د امریکا شامل دی. نو کله چې دغه سړی د افغانستان بانک رئیس وي، نړیوال د بانک سره تعامل نشي کولی. بانکي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه تخنیکي او مسلکي پرسونل ته ضرورت لري، یعنې دا په نړیوالو معیارونو باندې د دوی ستاف یا پرسونل یا کارکوونکي باید برابر وی.
بله.
چه اگوی اوشی کولی دغه سیستم پلاره واچه و دغه سیستم اداره کی. تا چه یو ملا رازی ده بانگ رئیس کیگی او اغاس بانگ چه پا نرهی که ارتباطات لگی او اغا کسم پا تورلس که شاملی، نداخت پلا تغس یو زمینه و سایدهی چه نرهیوال یا ده نرهی بانکی سیستم دیسرا تعمل اونشی نلاره لی. مستاشو گوری ډالر په مستقیمه توګه نه ځي بانک ته، هغه سیستم باندې ځي کوم چې امریکا ورته لیږي. د دېرش میلیونه ډالر په هفته کې دوی ته لیږي، هغه په بل سیستم باندې.
یعنی په دغه نقدو پیسو کې، جناب اتمر صاحب، بخښنه غواړم ستاسې خبرې زه قطع کوم، د دغه نقدو پیسو په لیږلو کې امریکا کنټرول لري او مستقیم د افغانستان بانک ته نه ځي او یو بل بانک ته ځي او لغه طریقه بیا دا ویشل کیږي. فکر کوي چې د دغه تازه غوښتنې په ترڅ کې امریکا غواړي چې د افغانستان بانک کنټرول هم په یو ډول نه یو ډول واخلي؟
دا خبره امریکا خود دست نوایی چه منگه دیده کنترول غواری چه واخل امریکا دست وایی چه دغه سیستم تاسی جور تی چه منگه تاس سر تعامل وشی کولای کلا چه یو کس چه آغا پا تورلست شاملی او آغا تا دوم را پا سلها و میلون دالار پیسی ورشی کم چه آغا خپل پا تورلست که دی توریزم شامل دی لبیات سنگ ناری پا دغه سیستم بانده پدغه کس بانده و پدغه نظام بانده باور کولی شی دا نړۍ وال ته سوال ورده دا د نړۍ دپاره د امریکا دپاره دا مهم نه دی چې د بانک رئیس څوک کېږي د بانک رئیس باید داسې یو مسلکي کس وي یعنی هغوی په شخص باندې تاکید نه کوي
خو پوښتنه او اندېښنه من دغه د بخښنه غواړم دغه بحث له تاسو سره لږ څوږدېږي اسفي صاحب بخښنه غواړم خو پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې په همدې باندې فکر ونه کړ دوی نه پوهېدل چې په مالی وزارت کې افغانستان بانک کې او نورو سکتوري او تخنیکي وزارتونو او ریاستونو مستقلو ریاستونو کې مسلکي کسانو ته اړتیا شته ولې دې ته توجه ونه کړه ښه صحیح پوهېږي چې د همدې کسانو په ګمارلو سره ممکن نړیواله ټولنه همکاري ونه کړي او خلک ول سره ورځ له بېوزلۍ سره مخامخ دی ولې دغه حساسیتونو ته په هغه سر کې اشاره هغه ونه شوه توجه ونه شوه
دوی خو دې پسې نه ګرځي چې دلته به ولس کوم مشکل سره مخامخ یم دا اوس تاسو وګورئ او کال تیر شو د خلکو نغدې پیسې په بانک کې پرتې دي دوی دغه توانمندي نه لري چې د خلکو پیسې ورکړي او دا د اسلام له نظره د شریعت له نظره کاملا غلطه خبره ده چې تاسو د خلکو شخصي پیسې د خلکو شخصي سرمایه په بانکونو کې واخلې او قید کړي د ځان لپاره او اوس خبره دا ده چې دوی په دغه پروا نه کوي چې خلک دلته په کوم حالت کې دي دوی خو اصلا د حکومتداري لپاره نه دي دوی د خپله وایي چې موږ راغلي یو چې شرعي نظام پلي شرعي نظام هم د دې خپل نظام دی کوم چې دوی خپل غواړي دوی خو دې پسې نه ګرځي چې انکشاف څنګه کېږي بازسازي څنګه کېږي روغتیا څنګه کېږي تعلیم تربیت څنګه کېږي مثلا اقتصاد څنګه کېږي زراعت څنګه کېږي دا خبرې دوی ته ارزښت نه لري دوی هغه خپل مفکورې دپاره راغلي دي او د دې خبرې به همدغه دي چې موږ راغلي اسلامي شریعت په افغانستان کې تر اوسه پورې نافذ نه و دا موږ پلي کوو او د امر به معروف وزیر څو ورځې مخکې ویلي ول راځون فرمانونه خو لا پاتې دي موږ هغه تیر فرمانونه هم تطبیق کوو نور فرمانونه هم وباسو نو دا چې د دې فکر دغسې په رهبري کې نو د دې نه تاسو څه توقع لرئ
تشکر جناب آقای اتمر آقای دانش امریکا که شما فرمودن پیشتر هم خب جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده گفتن که اگر طالبان دفعه کسب مشروعیت هستن یعنی به رسمیت شناختن نه مشروعیت داخل مردم افغانستان باید حکومت همه شمول بسازن حقوق تمامی افغان ها به شمول زنان و اقلیت ها را محترم بشمارن فکر میکنین که طالب ها با راهندازی چنین نشست ها و اشتراک ده او چنین پیشنهادات بالاخره قبول بکنن در حالی که از آغاز تا امروز وضع محدودیت ها بر زنان و دختران بیشتر و بیشتر شده و گزارش ها می رسانه که در داخل طالبان گروه های تندرو همچنان و سختگیر علاقمند به وضع به دوام امی شرایط هستند فکر میکنین که آیا هیئتی که در چنین نشست ها اشتراک میکنن بتانن تعهدات قبول کنن هرچند روی کاغذ و یا به شکل شفاهی و اما در داخل این وضعیت چگونه خواهد بود؟
اولا خود طالبا در مورد مسائل مطرح شده خودشان یک اجماع درونی ندارن یعنی طالب امیر خان متقی صحبتی را که در اونجا می کنن و صحبتهای را فقط جملات عام و تکراری را همیشه میاره دلیلش ایست که امیر خان متقی وزیر خارجه با صلاحیتی که طالبا یک پلان سیاسی اقتصادی منطقوی و اینا داشته باشن و مطابق اونمو پالیسی و پلان برای کار بکنه امیر خان متقی داره این تو برنامه نیست
و این لحاظ است که امیر خان متقی تنها در بخش مسائل اقتصادی صحبت های را دارن که بیاین سرمایه گذاری بکنین، بیاین مرزا را باز بکنین، بیاین که ترانزیت را برای ترانزیتی داشته باشیم و تجارت. اما در بخش سیاسی، در بخش امنیتی هیچ نوع برنامه را با خود نداره، هیچ نوع طرح را نداره، هیچ گپ نوع را نداره. دلیل ایست که سریعی مسائل در درون طالبا اختلافات بسیار عمیق دیدگاهی وجود دارند. انوز هم نملا برادر، نملا یعقوب، نه عباس استانکزی، نه متقی، اینا کسای در حد نیست که مخالف ملاحبت اللهی که در قندار ششتا از فرمان میدهد حرکت بکنم. گرچه چیزی را که امروز جامعه جهانی میخواید اینا را ملا برادر یک دو سال و 8 ماه پیش با امریکا امضا کرده بود. چیزی را که امروز در کنفرانس تاشکند صحبت میشن چیزی است که ملا برادر 2 سال و 8 ماه پیش با امریکا تعهد داده بود که ما این کارا را میکنیم. پس میبینیم که هیچ کدام از این جنبه عملی پیدا کرده نمیتونن. دلیل اصلیش امیز که تمام دساتیر از قندار صادر میشه، فقط قوه اجرایی امو فرمانای قندار اینا هستن که امو چیزی که از قندار گفته میشه و نموره باید اینا به اجرا در بیاره.
یعنی دانش محترم
اینا نمیتونن که با خواستهای جامعه جهانی مبنی بر حد اقل تعامل نزدیکی را داشته باشه.
دانش صاحب، شما فکر میکنین که جامعه جهانی به جای تماس و مذاکره با حکومت یعنی با قوه اجرایی طالبان بهتر از با مرکز با قندهار در تماس و امروز نه صحبت کنه؟ اونا قابل دسترس نیستن.
ببینین، بله، ما نظر ما ایست که اینا چیزایی را که فعلا نمی حکومت سرپرست طالبان میگه، حتی شما ببینین حتی در مطبوعات خیلی کسایی از طالبا میگه که ما در اوائل بسیار خوب روان بودیم، ما بسیار خوب را میرفتیم، رابطه دروازا باز بود، به تعامل نزدیک بودیم، یک تعداد فرمان ها ما را تباه و بدبخت کرد. پس این به چی ماناست؟ این ماناست که وزارت خارجه و شما شاهد هم هستین بعد از نشست مای حمل قندهار طالبا عقب گرد کردن. پیش از این همه ما شما به این فکر بودیم که انقریب طالبا به رسمیت شناخته میشه، سفارتاش باز میشه، بعضی کشورها سفیرایشان پذیرفت، به معنای حسن نیت اجازه دادن، مثل چین، روسیه، ترکمنستان، پاکستان و در این اواخر حتی ترکا. ولی عدم کرنش و عدم روحیه تعامل طالبا باعث ازی شد که دنیا کلن یک موضع واحد و مشترک را داشته باشد، در حالی که تفاوت بین روسیه و امریکا، بین چینایا و امریکا بسیار زیاد است. چرا چین اینا را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا روس اینا را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا حتی پاکستان و قطر اینا را به رسمیت نمیشناسد؟ دلیلش ایست که حتی پاکستان اعلان کرد که ما اشتباه دوران قبل طالبان را دیگه تکرار نکنیم، ما همصدا با جامعه جهانی حرکت خواهیم کرد. این معناست که طالبا روحیه تعامل پذیریشان از این که زیاد شوه روز به روز کم شده میره.
تشکر آقای دانش.
دیر زیاد مننه استاد سود. خبر و پایله من داده چی دون زیان طالبان تر نرسیگی چه عام ولست رسیگی که تاسی و گوری دخل کو بیوزلی فقر اقتصادی ستونزی هر او را زیتیگی او دوار طرفون پخپلو خپلو وقتونو بندی ولردی. پر صورت جناب اتمر صاحب، کزه ده طالبان و او ده نړیوال ټولنې دغه غوښتنې جنبندی کم او تاسو ته یو یادونه وکم او په اخر کې ستانه پوښتنه وکم تاسو نه چې کوم یو امکان لري چې زر پر تعامل وشي او یو هوکړې ته سره ورسیږي چې بل اخر یو حل لاره پیدا شي. مثلا د نړیوال ټولنې غوښتنې دا دي چې یو هم شمول یا ټولګډونه حکومت د جوړ شي، بشري حقوقو ته درناوی وشي، د خوځو او نجونو حقوق د مراعات شي، او نجونو او خوځو ته د کار کولو زمینه برابره شي. په مقابل کې طالبان له نړیوال ټولنې غواړي چې شتمنۍ دي آزاد شي او د دې حکومت د پرسمیت و پیژندل شي. زه فکر کوم چې دلته دوه درې غوښتنې دي چې عاجل کېدای شي په تعامل وشي او یو حل لاره. مثلا د نجونو د زده کړو او یا د ښوونځیو پرانستل. په تیرو شلو کلونو کې هم د نجونو ښوونځي جلا و، اوس هم کېدای شي چې همدې ته دوام ورکړی شي. په دې کې څه ستونزه ده چې دې ته اجازه نه ورکول کېږي؟ حداقل دو خونزو دو پرانستولو مثلا
زما بار رسیده که طالبان ده فکری لحاظ نجونو خونزو تا اجازه نورکی یعنی دوی بدی پسینیدی چه ناریوال پدر ورخه که چمره تاکید لری یا مرستی محدودی کردی یا مشروط کردی دی پوری چتاسی ده خوزو تعلیم تا اجازه ورکی یا خوزو تا اجازه ورکی چه دوی نارینه و سر یوزه یا ده نارینه و بشکل دی کارو کی نو ده خبره ده اخ طالبانو پا ذهن کده کم چه رهبری ده طالبانو کده لکه چه مخی اخ تا اشاره و که دانسته یعنی زما باوره وام ده ده طالبانو که یو ده طالبانو اخ رهبری ده چه اخ دیو چو تنو دیو بندی ملایانو پا لاس کده او دغه نور هم ټول دغه نه یا ډاریږي یا احتاط کې یا پر صورت د دوی ترمنځ خبرې دي چې مونږ پیلي پیږو او دغه کنټرول ټول د هغه رهبري په لاس کې دی کوم چې د دوی فکر ډېر ایډیولوژیک دی دوی ډېر نړیوالو سره خوشحاله نه دي نړیوالو سره دوی تعامل نه غواړي دوی فقط همدا غواړي چې افغانستان دې منځوي او یو ګوشه هیواد دی څوک دی پورې کار ونه لري نړۍ د دوی ته مرستې ورکړي خو د دوی نه د پوښتنه ونه کړي او په دې کې د دوی هدف دی چې څنګه اسلامي شریعت دلته راوستی او په دې باندې متعقید د دوی تر شا بیا د دیوبند ملایان دي او د دیوبند ملایان پاکستان کې دي او پاکستان استخبارات دغه تر شا دی او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د پاکستان استخبارات د اول نه تر دغه اوسه پورې دا ټول ترهګرې ډلې دوی هم تجهیز کړي دي هم ټریننګ ورته ورکړی هم پیسې ورته ورکړي هم د هغوی په خدمت کې دوی کار کوي همدا خپله پاکستان کې د همدغو استخبارات په وسیله دوی هدفي وژنې کوي دوی افراد تختیي دوی هغه کسان چې ډېر مدني فعالان د هغوی وژني اته د پارلمان اوسه ترور کنه ډیر داسې مسائل دي چې په خپل پاکستان کې د بینظیر بوټو ترور مثلا او داسې د نورو غټو غټو اشخاصو ترور پاکستان کې د هیچا یې حساب معلوم نه کړ همداسې بیا کته د ترورو سلسله افغانستان ته راشي په افغانستان کې د خپل کلینیکي ډیر لوی لوی کسان ترور شي دا ټول اغه استخباراتي قصې دي چې مونږ ته معلومات پوره نشته مونږ داسې کوي چې دا اغه قصې دي چې دا د پاکستان او د سیمه د استخبارات سره دي نه مونږ سره او دا قوت هم چې دی یا دا دریځ هم چې دی په طالبانو کې راوړي چې زه تر شا هغه د دیوبند ملایان او هغه د پاکستان د اساس استخبارات دي چې دا ټول زما مخکې خبره هم دغه چې همدغه استخبارات به چې بیا همدغه طالبان به دوی خرڅوي یا به په روس خرڅوي یا به په چین خرڅوي یا به په ایران خرڅوي یا به په امریکا خرڅوي ځکه د دوی هدف بل شی دی د دوی هدف یو ثبات راوستل په افغانستان کې نه دي د دوی هدف یو نظام راوستل په افغانستان کې نه دي د دوی هدف ویجار و ایران بدبد تللی افغانستان دی چې دوی په کې هر څه چې وغواړي هغه کار په کې وکړي دوی دغه غواړي د افغانستان فرهنګ د افغانستان هویت دوی غواړي چې له منځه یوسي تاسو اوس ګورئ بیرغ نه لرو سرود نه لرو ژبه نه لرو نه پوهېږو څوک اردو خبرې کوي تاسو وګورئ څوک پښتو خبرې کوي څوک بل لقب خبرې کوي دغه ټول شیان هغه هویتونه دي ښځې تاسو د جابې نه بېخي لرې کوي دا څه معنا لري په افغانستان دغه تاریخ کې د احمدشاه بابا نه نیولی تر دغه دنه پورې تاسو ښځې لیدلي دوی په غزاګانو کې اشتراک کړی زرغونه انا نازو انا دغه ښځې دي چې دوی د هغه وخت نه نارینه سره اوږه په اوږه دوی ژوند کړی اوږه په اوږه دوی کار کړی همدغسې که تاسو په دغه دغه تېر دورو کې وګوري سیاسي دورو کې مونږ د ښځو نهضت په افغانستان کې حتی د پاکستان ډېر مخکې راغلی وو حتی د سیمې د هیوادونه ډېر مخکې راغلی وو یعنې دا هغه قدمونه دي چې دغه زمونږ تیر نظامونه دا پورته کړی دی، مونږ خزی وزیران دولتل ډاکټران رئیسان دوی حتی سربازان سایبان سفانه دا دوی بدره ټولنه کې دوی کار کړی دوی پیژندل شوي دي دوی هویت درلودلې اوس دغسې یو حالت دی او زه فکر کوم دا موقتي حالت دی دا به د طالبانو ته دا خبره کوم که تاسو په دغه فکر یاستئ چې په دغه حالت به تاسو دوام ومئ تاسو دوام نشئ کولی او که تاسو وغواړئ چې خپل فکر ته تغیر ورکړئ تاسو وغواړئ چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکړئ تاسو وغواړئ چې تاسو خلکو ملي نو تاسو خلکو ته غوږ شئ چې خلک تاسو څه وایي د خلکو حقوقو ته احترام وکړئ هغه ورکړئ ورته او دغسې یو نظام جوړ کړي چې هغه مشروعي هم د خپلو افغانانو دپاره هم د نړیوالو دپاره د سیمې د استخباراتو د احکامو او د عمر نه ځان وباسئ دا تاسو باندې دغه وطن بربادوي دغه وطن خرڅوي.
تشکر جناب آقای اتمر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای دانش، خب امیر خم که شما پیشتر فرمودن و اگر ما بپذیریم که مرکز فرماندهی در قندهار است و او معلوم نیست که از امو طرف است و از او طرف مرز قماندانی صورت میگیره، فرماندهی صورت میگیره، پس به این صورت جامعه جهانی اگر این مسئله را بدانند نشست این نوع نشست ها چی منفعت داره بجز یک سلش شعارها، چون چنانچه شما گفتین بالاخره ای همه تا اعتماد قندهار و اعتماد فرماندهان را که در قندهار است جلب نکنه و اونا بالاخره تصمیم نگیرن، اینا همه در هوا باقی میمونه، حتی پس از یک سال حکومتی که اونا هم دارن حکومت سرپرست است. آقای دانش.
بله، ما به این نظر هستم که امریکایی‌ها به تمام مانا این بحث را میفهمند. اندازه صلاحیت و اجراءات متقی با تیم امرایش میفهمند. اختلاف دیدگاه متقی با ملا عیبت الله و امثال دیگران را میدانند. اما امریکایی‌ها مجبور هستند که همچون که نمایشات را باید برا بیاندازه که وقتی که از 35-40 میلیون انسان را در گروه یک گروپی را دادن که به هیچ نرم جهانی معتقد نیستن و دنیا هم نظارگر ایست که امریکا 20 سال آماده و بالاخره پس همچون یک عمل کرده را انجام دادی، این کارا را میکنن و این به این مانا نیست که امریکایی ها نمی فهمن که مثلا ساحه صلاحیت یا حدود صلاحیت های از اینا تا چی اندازه است. من یک چیز دیگر میخوایم اشاره بکنم که طالبا مخالف مکتب دختران نیست. ایره ما اطلاعات دقیق را از درون سطح بسیار بلند را بری، اما طالبا امریکا را به خاطر مسدود کردن مکتب دخترا از انگشت اوگارش محکم گرفتن. حالا که اگر اینا مکاتب را باز بکنه یک فرمان است و الان به صورت مطلق نتانست مکاتب را بند کنه، پانتون ها آزاد است، پانتون های خصوصی آزاد است و همثال این مسائل را، ولی این یک حربه فشار است. یعنی نسل افغان را بی سواد میخواه نگاه بکنه به خاطر به کرسی دشاندن خواهد.
بله، کمه که موقعیت خود تغییر بدین. آقای دانش فقط یک دقیقه وقت داره.
نه بس که جمع بندیم
نسل جوانه، نسل آینده را، جوانه را، اینا را محروم از تحصیل نگاه کردن به خاطر رسیدن به خواستای خود یا به کرسی نشاندن هداف خود به خاطر نشان دادن به امریکایی، یک جفای بسیار بزرگ در حق امی مردم است، در حق مردم افغانستان است. طالبا مسئول هستند در مقابل مردم افغانستان با مصابه یک حکومت. طالبا فکر نکنند که حالا هم یک گروه شورشی است، حالا یک حکومت است. مسئولیت یک حکومت این نیست که تو شلاق به دست تو باشه بهشت مردم را تضمین بکنی. ما شما را به بهشت میبرم، شما در روی زمین حکومتی را سراغ دارین که مسئولیتی به بهشت بردن مردم را داشته باشد؟ شما در روی زمین حکومت را سراغ دانن که شلاق به دستش باشه به این سرزمین مردمش از گرسنگی بموره، مردمش اولاد خود بپروشه، مردمش به صف یک نان خوش
وقت برنامه متاسفانه در همینجا به پایان میرسه. آقای دانش از هر دو مهمان محترم جناب آقای دانش و آقای اطمر جان سپاس که در برنامه با ما بودن.
برانو دوستانو استاسو لمالتیت خمدیر ازیاد تمنه نکو تر بلیخ براونی پوری دخلی پامان.